سلامونه او ستړي مسی وخت سهار لس بجې سفینند خالی ورځ د 2018 میلادي کال د دسمبر دریمه نیټه ده. د مشالی ډو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دوه مګړي کې موزه عبدالحکا کړ. یو ځل بیا هرکلی کوم، هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. په دومه نیمایي کې روشان مستقبل او ادبی کلتوری پروگرام وړاندې کوو. په پیل کې به بوریوال کاکړ د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي له افغانستان سره له روغې پرته نه پاکستان او نه دا سیمه د پرمختګ پر لور تللی سي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن په متحده عرب اماراتو کې تر خطر لاندې فرهنګي میراثونو د ملاتړ په کانفرنس کې برخه اخلي. او په افغانستان کې د ناټو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د امریکا په تشخیص کړو 98 ترهګرو ډلو کې 40 په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي له افغانستان سره له روغې جوړې پرته نه پاکستان او نه دا سیمه د پرمختګ پر لور تللی سي. محمود خان اڅکزی دا څرګندونې د جمعې په ورځ په پښین کې د خان عبدالصمد خان اڅکزی د 43 تلین په اړه جوړې شوې لوی ولسي غونډې ته په وینا کې کړې دي. هغه ویل پر سیمه ناورین روان دی او په کار ده چې په ګډه مخنیوی وسي.
وطن چې ور واخی بیا ناوده او وچ ګرد سوځي. تاسو ولیدل سم وکیلان بې څه ګناه مړه شول. تاسو ولیدل په سوو پولیس والا ناکه مړه شول. دا بده هلته تیره شوې ده په سواد کې، په فاټا کې. دا بده زموږ د خوار ولس، زموږ د غریب ولس دی چې راځي عزیزانو. دا به په ګډ همت سوچ به کوي هر سړی پار کلي کې سترګې به څه ورکوو. دا څوک دي؟ دا د کومه ځای راغلي دي؟
محمود خان اڅکزی ویل د پاکستان ژغورلو یوازینۍ لار دا ده چې پوځ په سیاست کې ګوتې ونه وهي، جمهوریت وي او هلته میشت هر کام ته پر خپلو وسایلو اختیار ورکړل سي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په متحده عرب اماراتو کې تر خطر لاندې فرهنګي میراثونو د ملاتړ په کانفرنس کې برخه اخلي. دغه غونډه د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې جوړیږي. د افغانستان ولسمشر ویاند هارون چخانسخوري بیګا مشال رادیو ته ویل دی وای د کانفرنس نوم مشخصا تر خطر لاندې د فرهنګي میراثونو ملاتړ دی. د نړۍ او سیمې هیوادونه پکې پر دې موضوع بحث کوي چې څنګه تر خطر لاندې فرهنګي میراثونه وژغوري او له هغو هیوادونو سره مرسته وسي چې دغه فرهنګي میراثونه پکښې دي. افغان ولسمشر اشرف غني پرون د یو حکومتي پلاوي په مشرۍ متحده عرب امارات ته ورسېد. د ولسمشر ویاند ویل چې ولسمشر غني ابوظبي تل رسیدو سرسم پرون د متحده عرب اماراتو د خپلواکۍ د 50 کلیزې په مراسمو کې هم برخه واخیسته. یو څېړنیز اداره وایي د شام په جګړه کې تر زرو زیات هغه افغانان وژل سوي دي چې د دوی په وینا د ایران لخوا د جنگ لپاره لیږل سوي وو. د منځنۍ آسیا د چارو څارونکي او څېړنیز اداره میمو په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې دغه افغانان د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل سوي دي. په رپورت کې ویل سوي چې له دغو افغانانو سره ژمنه سوي وه چې د میاشتې به $1500 معاش او په ایران کې د استوګنې اسناد ورکول کېږي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار ادارې په خپل یو کلنی رپورت کې ویلي وو چې له 2014 کال راهیسې ایران په زرګونه افغانان په غیر قانوني ډول د شام جنگ ته لیږلی دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي امریکا چې کومې 98 ترهګرې ډلې تشخیص کړې دي په هغوی کې 40 په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. جان نیکولسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې کړې ده. نوموړي په ویلي په افغانستان کې د داعش او القاعده پر ضد د امریکایي ځواکونو د مبارزې په 2014 کال کې یو شمېر بریدونه کړي دي.
هغوی په 2014 میلادي کال د القاعده او داعش ډلې په وړاندې تر 350 ډېر عملیات کړي دي. د القاعده او د هند په نیمه وچه کې د القاعده څانګې نږدې 50 مشران، ملاتړي او غړي وژل سوي یا هم نیول سوي دي. د دې تر څنګ د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 نور غړي یا وژل سوي یا هم نیول سوي دي.
جنرال جان نیکولسن په اعلان کې وویل چې ایران او روس په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي. د ایران او روس لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا او روس د دې لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي چې د شام په حلب کې د جګړې درولو پر سر د رامنځته سوي ډیپلوماتیک کړکیچ په هوارولو کې مرسته وسي. جان کیری دا څرګندونې د جمعې په ورځ ناوخته په ایټالیا کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره تر کتنې وروسته کړې دي. نوموړي خبریالانو ته وویل موږ په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. د بلې اونۍ په پایل کې به په جنیوا کې بیا غونډه ولرو او وبګورو چې دا نظریات کومه نتیجه ورکوي. دوی ویل چې دواړه لورو ته دا مهمه ده چې په دې برخه کې ډیپلوماټیکي هڅې دوام ولري. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په یو کانفرنس ته ویل د شام شخړه پوځي حل لاره نه لري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د تایوان له ولسمشر سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. له دې سره ټرمپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړې او له چین سره یې د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړی. د ټرمپ ډلې د ډسمبر پر 2 نیټه خبر ورکړ چې د تایوان ولسمشر تسای انګ وین ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي وویله. په بیان کې ویل شوي چې دې دواړو مشرانو څرګنده کړه چې د امریکا او تایوان ترمنځ نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتی اړیکې شته. د خبرونو پای.
روانه غړي کې دا رپورټونه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي د بلوچستان پر پښتونو غږ کړی چې د مشکوکو ترګرو پر راتګ دی ځیرک اوسي. پېښور پوهنتون فاصلاتي تعلیم پیل کړی. د رسمي او فاصلاتي تعلیم ترمنځ څه فرق دی؟
فرق صرف د ټیچنګ میتھډالوجي په حواله سره دی چې کله سټوډنټ تانه په فاصله کې وي نو ته به هغه سره څنګه کوم دی انټریکشن کې.
دا به په روښانه مستقبل کې واوري او په باختر ستوري کې به په پکتیا کې د لایبرریو جوړولو پر کمپاین مرکه ولرو.
کله چې موږ د فیسبوک له لارې د اعلان وکړو چې موږ د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړوو، یو میاشت وړاندې بیا رسمي پرانیستو وکړه. پکتیا کې زیات شمیر کتابونه تر 4000 شاوخوا پورې وو.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشهور لیډر سره اوسې. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمد خان اڅکزي د بلوچستان په پښتونو ژغ کړی چې په سیمه کې د رواني ترګري په مخنیوي کې دی. یو موټی سي پرون په پښین کې د پښتون سیاستوال عبدالسمد خان اڅکزي د درې څلوشتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته نوموړی ول. په کوټه کې د ترګري دغه سي پیشي په سوات قبالي سیمه کې هم سوي دي. تفصیل به د ایوب ترین په رپورت کې وورو.
د خان شهید او د سمد خان اڅکزي د درود څلوېشتم تلین پر مهال د جمعې په ورځ په پښین کې و غونډه وسوه. په غونډه کې په ګڼ شمېر کې کارکوونکو او سیاسي مشرانو ګډون درلود. و دې غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو د خان شهید پر ژوند او د دیموکراسۍ لپاره د هغه پر قربانیانو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله. پر دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزي وویل
په 1940 کې چې خان شهید عمر 20 کال وو د لومړي جېل را خلاص شوی وو. د دې مشر ورور حاجي عبدالسلام خان 2 کال یې جیل تیر کړی وو. بیا په کور کې دوی فیصله سره وکړو خان شهید او بیا باندې سو چې سره پر کور شو. په 1940 دیش کې د اتلانی او کراچی نه هلته د وطن د پاره د دې برټش بلوچستان چې شوبه وه د هغې د اصلاحاتو دپاره څه تقریرونه کړي وو. نو پر ده باندې کیس جوړ شو. جرګه په پښین کې کښېناسته. 19 کلن خان شهید چې کوم بیان په دې جرګه کې کړی دی ورونو په دې جرګه کې خان شهید ته دوه درو سپینژرو ممبرانو د وطن خلکو دا ویلی وو ته موږ سره ځان پوکا ستاسو د سرکار روغ بوکو.
ښاغلی اڅکزي پر ولس غږ وکړی چې د وسلوالو ډلو په ضد به سره یو کیږو او په وطن کې به په خپله امنیت ټینګوو.
مولوی صاحب ځان په دې خبره پوکا، د بلې پارټۍ خاوند ځان په دې پوکا، وطن چې اور واخی بیا ناوده او وچ ګرد سوځي. تاسو ولیدل سل وکیلان بې څه ګناه مړه شول، تاسو ولیدل په سوو پولیس والا ناک مړه شول. دا بده هلته تېره شوې ده په سوات کې په فاټا کې. دا بده زموږ د خوار ولس، زموږ د غریب ولس ډېره چې راځي عزیزانو، دا با په ګډ همت سوچ به کوي. هر سړی پار کلی کې سترګې به څه ورکوو، ملا ته به هم وایو، پیر ته به هم وایو، مخالف ته به هم وایو. دا څوک دي؟ دا له کومه ځایه راغلي دي؟
محمود خان زیاته کړه چې د بده مرغه په هیواد کې زیاتره حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او ولسي خلک په درغلۍ کې بوخت دي، کوم چې د بربادۍ لاره ده. د یادونې وړ ده چې په کال 1903 کې د دسمبر د میاشتې په دویمه نیټه ناڅرګندو کسانو په کوټه کې د خان شهید پر کور د لاسي بمونو برید کړی و، چې له امله خان شهید د امیش لپاره د دې دنیا څخه رخصت شوی و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
له خبر ایجنسی ټاکل سوی پارلماني غړي تو پوری کوي چې په باړه کې روانو پرمختي کارونو کې هغلا روانه او په تمرته کارونو کې غیر معیاري مواد استعمالي شي. دوی وايي د سېنات په سټنډینګ کمیټي کې به خپل شکایت درجوي او له دې سره سره به له دې پروژو سره تړلي چارواکي او ټیکداران راغواړي چې په لټنې ورڅخه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د پارلمان غړي وایي چې دوی په باړه کې شروع شو پرمختیایي کارونو نه مطمئن نه دي او هلته د سرکونو، سکولونو او روغتونونو په بیا رغولو کې غیر معیاري مواد استعمال شوي دي او د اوبو سکیمونه یې هم ناکامه دي. د باړې نه سینیټر مومن خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د خیبر انتظامی چارواکو ته د دغې پرمختیایي کارونو شکایت وکړ خو څه ځواب یې ورنه کړ. نو اوس به د پرمختیایی ادارو او ټیکدارانو پر ضد د سینیټ په سټینډینګ کمیټې کې شکایت جمع کوي.
موږ دې پر مخلص شو، کوشش کوو چې را پیدا کړي کارونه وشي. خلک سفر شوی دي، د شرګردۍ د حالاتونه ډېر زیات متاثره شوی دي. نو بالکل هغه چې دای کارونه پیسې راغلي دي خو محکمې او خلک دا بالکل خپل منځ کې ملاو دي، نو معیاري کارونه نه دي شوي.
او د باړې یو مشر شاه فیصل پردی وایي چې دوی هم د پرمختیایي کارونو نه دي مطمئن.
سکولونه یو نه دی جوړ، نه په بلډینګ باندې تر تکوار شروع شوی دی. بی ایچ یو دی سایټ ته هغه شوی دي.
د باړې نه د پارلمان غړو ځای مشرانو د شکایتونو په حق لمو د خیبر ایجنسۍ د لوکل ګورنمنت اسسټنټ ډایرکټر او اډیشنل پولیټیکل ایجنټ سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. د خیبر ایجنسۍ د پارلمان غړي وایي چې په باړه او تیره میدان کې د حکومت واکمني بحال شوي او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي او دوی لپاره خواوشا 3 ارب روپۍ منظور شوی دی او باید دغه روپۍ دی د دوی په بیا بحالۍ باندې په سمه توګه خرج کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
نن د مازورانو یا مایوبینو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې به د پاکستان او افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې دستوري ترسره کیږي. په پېښور کې د مایوبینو د علاج مرکز پرون په دې اړه یو دستوره کړې وه. په دې موقع ډاکټر نوول په نړۍ کې 1 ارب کسان په څه نه څه حواله مایوب دي چې پکې 3 کروڑ یا 1.5 میلیونه په پاکستان کې دي. تفصیل به له غلام غوث واورو.
پېښور حیات آباد کې د مازورانو لپاره د پیراپلیجیک مرکز چیف ایگزیکټیو سید محمد الیاس وایي پاکستان کې د 1.5 میلیونو پورې خلک د سناسه جسمانی مازورۍ ښکار دي. سید محمد الیاس وایي پولیو ناروغي او پسیمه کې د روانو جنگونو ترڅنګ د مازوره کېدلو نور هم ډیر وجوهات دي.
یعنی یو بلین خلک چې دی هغه د سنس مازوري شکار دی. نو په پاکستان کې کم سه کم 3 کروڑ خلک چې دی هغه د سنس مازوري شکار دی. د مازورو وجوهات چې دی هغه صرف جنگونو نه دي، دواړو د ادارو کې په پیرابلیجیک سنټر کې هم او په پیپاس کې هم دلته کې داسې د 5-10% پورې خلک چې دی هغه چې موږ ته راځي نو هغه د وایلنس په نتیجه کې انټرنل فیوډز او فایټس چې دغه په نتیجه کې خلک مازور شي.
د قرمی قبایلی سیمې یو ځوان چې خپې د بمی چاودنې له وجې متاثر شوی دی وایي حکومت دی د مازور خلکو لپاره سم سهولتونه برابر کړي.
زما دوان خپې د بم بلاست کې کورم ایجنسی کې 25 جولای 2011 کې لوزیدلې زما دوه خپې کړتي. ستونزه خو ډېرې خو مونږ یې مقابله کوو انشاءالله. مونږ دوان خپې خو کټ شوې، ما هغه ټایم کې مونږ تعلیم کوو، اوس هم تعلیم کوو.
د افشا اپریدي په نوم یوه پیغله د پولیو ناروغۍ له وجې د خپلو خپو طاقت د لاسه ورکړی دی. افشا وایي مازوره خلک هم د ژوند د خوندونو مزه اخیستلی شي خو که چېرې حکومت دوی لپاره سم انتظامات برابر کړی.
ازما د مزوري چې کومه وجه وا هغه پولیو ده، پولیو ویکسینیشنز ماته نو شي نه هی وجه نه زماره سیبیلیټی شو. چې کوم څنګه یو عام انسان چې کوم د بغیر مزوري نه انسان یې څنګه د خپل ژوند نه خوند اخلي، مزه اخلي، یې څنګه په معاشره کې خپل کردار ادا کوي. نو دا شانتي دا غرونه خويندې هم دي چې دې ته موقع ورکړل شي نو دې ډېر څه کولای شي په خپل ژوند کې. د څه ډېری مسلې دي په هغه کې زمونږ د تګ راتګ مسلې دي، ترانسپورټیشن، د هیلث، د ایجوکیشن، د هر ځای کومه گاډو ته ودرېږو مونږ ته گاډې نه ودرېږي پبلک ترانسپورټ والا چې به د مزوره د پرې خپل کار وکړي. ته هاسپټل ته مونږ لاړ شو هلته کې مونږ ته باتھرومونه نه دا شان چلته کې د ویل چیئر استعمال والا کس لاړ شي هلته کې باتھروم استعمال کی دا شان کې مونږ سکولونو کالجونو خبرو کړو په هغه کې هم سہولیات نشته. دی وجنه زمونږ د تعلیمی شرح چې زمونږ د مزورانو ډیره زیاته کمه ده.
یاد دی وی چې د دسمبر 3 منېټه پټوله نړۍ کې د مازورانو د نړیوال ورځې په توګه لمنځل کیږي او په دې ورځ مازوران د خپل حقونو لپاره आवाज هم پورته کوي او د حکومتونو او د نړیوالو ادارو لخوا د مازورانو د ژوند خکولو په غرض بیلابېلې دستوري هم ترسره کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د ایشیا زړه کانفرنس یا هارت آف ایشیا کانفرنس نن د هند په امرتسر ښار کې پیلېږي. د ایشیا زړه شپږم کانفرنس دی. دا تیر کال د کانفرنس په اسلام آباد کې شوی و. د ایشیا زړه کانفرنس په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان له هند او افغانستان سره اړیکې ترنګلې دي، خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې برخه اخلي. په موجوده حالاتو، سیمه ییزو حالاتو کې له کانفرنس څخه کارپوهان څه تمه لري؟ ګلایا اس په دې اړه رپورټ شروع کړی دی.
په افغانستان کې د امن او ثبات په مخه په 2011 کال کې شروع شوی استنبول پروسې چې اوس ورته د ایشیا زړه کانفرنس ویل کېږي، شپږمه غونډه ډیر ارزښت لري. دا غونډه په داسې حال کې په هند کې کیږي چې د کنټرول پر کرخه د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې پیچلې شوې دي، خو پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د کانفرنس مخه په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د ګاونډي هیوادونو مرسته ده، خو بل اړخ ته پاکستان لپاره په دې کانفرنس کې د ګډون بل یو مهمه وجه هم ده. زما په نظر بل یو مهمه وجه په دې کانفرنس کې د ګډون کولو دا ده چې د دې کانفرنس لاري د هند چارواکو سره خبرې وکړل شي. د هند چارواکي له پاکستان سره له خبرو نه انکاري دي. د کنټرول پر کرخه حالات کړکېچن دي. دا یو ښه موقع ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کړي. کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې پاکستان او هند باید په افغانستان کې د سولې او امن لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو په کابل کې کارپو کبیر رجبر نمې پښتنه وکړه چې د ایشیا زړه کانفرنس په هند کې جوړېدو ته څنګه ګوري. نوموړي په جواب کې ویل
فضا ښه فضا نه ده، شرایط ښه شرایط نه دي، اړیکې خورا کړنګرې دي، هم د پاکستان او هندستان ترمنځ، هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ. یعنې تنها یو اړخ نه دی، درې واړه اړخونو ستونزې لري.
کارپو کبیر رنجبر په کانفرنس کې د پاکستان د رول په اړه زیاته کړه.
پاکستان چې اوس یقیني سوی دی د خپل یو پیشرفت دی سرتاجازي ځي هندوستان ته سره د دې چې کوم وخت چې پاکستان کې هغه ناسوا هندي مقاماتو په کې اشتراک ونه کړي. دا یو ښه فکر کوم زیری دی چې پاکستان اوس دغه علاقه مندي لري چې حداقل که هندوستان سره یې اړیکې نه سمیږي نو د افغانستان په هکله که اوسې کولی د خپل حیثیت بېرته اعاده کړي ولې خپل حیثیت یې له لاسه ورکړی دی.
د هند ښار امرتسر کې د ایشیا زړه کانفرنس په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د پاکستان او هند ترمنځ په پوره وخت په وخت ډز کیږي او دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. کارپوهان وایي په کانفرنس کې د پاکستان ګډون تر څه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې رول لوبولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
او سمیبل رپورټ ترازو. پاکستان کې په لومړي ځل د انټرنیټ تلاري زورول کېدونکو کسانو لپاره یو ټلیفون یا هیلپ لاین پرانستل شوی چې د انټرنیټ تلاري خپل سوي خلک مفت ټلیفون کولای شي او خپل سوي خلک ټلیفون کولای شي مفت او خپل شکایت درج کولای شي. دا هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن پرانستی. د اداره باید هغه متاثر خلکو ته قانوني انټرنیټ سیکیورټي او نفسیاتي مشورې او مرستې ورکوي. په دې اړه له اسلام آباد رفعت انجم رپورټ راکوي.
د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارې په پاکستان کې پړومبي ځل د انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره ټلیفون هیلپ لاین پرانستلو. د ټلیفون د لارې مرستې ورکوونکو دا هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن پرانستلې ده کوم چې د نن نه پیل کړی شو او تر دې دمه تر شلو پورې کسانو د ټلیفون د لارې خپل شکایتونه درج کړي دي. آنلاین زورول کېدونکو خلکو ته به د دې هیلپ لاین د لارې په رازداري سره ویډیا مرستې ورکولی شي چې پکې قانوني ڈیجیٹل سیکیورٹی اور انٹرنیٹ دلارے زورول شوی کسانو تا نفسیاتی مشورے ورکول شامل دی. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن چارواکی اور ددی پروجیکٹ مشر شمائل خان ویل چې ددی ہیلپ لائن پرانستلو مقصد پاکستان کې انٹرنیٹ استعمالونکو خلکو او په خصوصي توګه ښځو ته آن لائن تحفظ ورکول دی.
جب ہم نے ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹریننگ پورے پاکستان میں
مونږ کله په پورا پاکستان کې جنکو ته د ډیجیټل سیکیورٹی ٹریننگ ورکول نو دا خبره مخې تراغله چې د انټرنیټ د لارې زورولو مسلې په لویه کچه دي او تقریبا هر یو جنې په سنسه طریقه د دې ښکار و. دا هیلپ لاین د ټول پاکستان لپاره دی او دا سه به مونږ ته هغه کسان هم ټلیفون کولای شي او مونږ ترې خبر شو چېرته چې مونږ نشو رسیدي. زموږ د معلوماتو د شمیرې تر مخه خاصی زیاتې د انټرنیټ د لارې زورول کیږي. مونږ سره هغه هر څوک رابطه کولای شي څوک چې انټرنیټ د لارې سورول کیږي موږ به مرسته کوو.
هم په دې لړ کې یو بل د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي سنه اجاز وایي چې نن سبا دور کې نوې ټکنالوژي د هر چا ضرورت جوړ شوی او دا فائدې هم لري خو د ناپوهۍ له وجې دا فائده په زیان کې بدل شي او په موبایل فون کې مختلف سهولتونه بیا د سایبر کرایم لپاره استعمالیږي او ښځې پرې زورول کیږي چې له وجې په ټولنه کې انتشار روان دی. نوموړی وایي چې دا هیلپ لاین به یو خوا د متاثره خلکو مرسته وکړي نو بل خوا هم دې سره به په خلکو کې د ټکنالوژي په اړه پوهه هم راشي.
یو چې بدرې کسان چې دي هغې ته نن نقصان رسي یا د چا یو جینۍ چې دی د هغې تصویران استعمالېږي نو دا به د هغې بسله ده. بلکې دا را روان وخت کې زمونږ نورو زنانو ته نورو ښځو ته دا شی ټرانسفر کېدی شي او په خصوصي توګه هغه ماشومانو ته هغه جینکو ته چې کوم په سکول کالج ته دي او هغې ته د صحیح استعمال د دې میډیا نه ورځي نو هغې ته ځنه زیاتره نقصان رسېدی شي. نو کوشش دا پکار دی چې د دې تعین هم وشي چې دا هیلپ لاین راغلی خو د دې سره سره دا د صوبې په لیول باندې ټرانسفر کوي بکار دی اغه سره سره د پالیسی پوری دا خبر رسول بکار دی. خو پالیسی صرف د ریاست په حق نه بلکې اغه کی اوسیدونکو د هر وګړي په حق کې هم بکار ده.
یاد دی چې دا هیلپ لاین د یوې سماجي غړي نګهدات په مشرۍ کې پیل شوی چې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره ده او په دې وروستو کې ورته د نیدرلند حکومت د ښځو د انټرنیټ حقونو او پوهې لپاره د بشري حقونو د کال 2014 ټولپ ایوارډ هم ورکړي. رفت انجم مشال رادیو اسلام آباد.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale mahirawi.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ایران او روسیا د طالبانو په ملاتړ تورن کړل. دغه پوځي چارواکی وایي د امریکا ترهګرۍ ضد ځواکونه روان میلادي کال په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش ډلې پر ضد په سلګونو موثر عملیات کړي دي. جنرال جان نیکولسن د جمعې پر ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالان ټول په دغو عملیاتو کې د القاعده شبکې په لسګونو غړي او مشران وژل شوي یا ټپیان شوي دي. تفصیل به له سالم احمد صالح واورو.
په افغانستان کې د امریکا یو مهم پوځي چارواکی وایي د هغو اتنوي تروریستي ډلو له ډلې چې امریکا تشخیص کړي شل یې په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د افغان طالبانو ځینې پخواني غړي شامل دي. شغل نیکولسن چې د جمعې پر ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یو ډله خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو په افغانستان کې روان میلادي کال د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې سلګونه پوځي عملیات کړي دي.
They conducted over 350 operations
against هغوی په 2014 میلادي کال د القاعده او داعش ډلې په وړاندې تر 350 ډیر عملیات کړي دي. د القاعده او د هند پنیمه وچه کې د القاعده څنګه نږدې 50 مشران ملاتړي او غړي وژل سوي یا هم نیول سوي دي. د دې ترڅنګ د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 نور غړي یا وژل سوي یا هم نیول سوي دي. جان نیکولسن ویل د امریکا متحده ایالات د تروریزم ضد هڅو په لړ کې د القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نشه کوي. هغه زیاته کړه روان میلادي کال په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د دې ډلې د مشر حافظ زید په ګډون 12 نور رهبران هم وژل سوي دي. جان نیکولسن ویل یو وخت داعش ډلې د افغانستان په 9 ولسوالیو کې پناه ځایونه درلودل، خو اوس درې ولسوالیو ته محدود سوي دي. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن په عین حال کې روسیا او ایران تورن کړل چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي.
This public legitimacy
د روسیې لخوا په عامه وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکول پر واقعیت ولاړ کار نه دی، بلکې له دې کاره په استفاده غواړي چې د افغان حکومت او ناټو هڅې کمزوري کړي او دا ګټور کار نه دی. د ایران په باب هم وضعیت دغه څه دی. د ایرانیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې سته. پوروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف د مسکاو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کړې ده. د هغه څرګندونې په افغانستان کې د ملي شورا له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي. مشرانو جرګې دا موضوع د افغانستان په کورنیو چارو کې د روسیې لاسوهنه وبلله او دغه څرګندونې وغندلې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان د داعش د مهمو مشرانو د پنشه کېدو خبره کوي، د ننګرهار چارواکو په وروستیو کې ویلي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي حمله موثرې تمام سوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش ډلې د اړوندو کسانو د فعالیت او موجودیت په اړه راپورونه ورکول کېدل، خو د دغه ولایت چارواکي وایي اوس په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیت محدود شوی دی. خو لا هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه له خلکو سره اندېښنې شته.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړې لاړې د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
سو مشال ریډیو اوري په دې پاتګړې کې یعنی په دومره مایک درته دوه اونۍ پروګرامونه لرو، یو د روشانه مستقبل او بل هم د باختر ستوري. په روشانه مستقبل کې موضوع دا ده چې فاصلاتي تعلیم څه ته وایي، یعنی فاصله تیت او د رسمي تعلیم ترمنځ فرق څه دی؟ پېښور پوهنتون په دې اړه باندې یو مضمون په توګه باندې فاصلاتي تعلیم یعنی هغه کسان چې هغه په فاصله باندې وي هغه ته څنګه زده کړه ورکول کېږي. او د دې تر څنګ بیا د بخته سوري ادبي کلتوري پروګرام کې په دې موضوع باندې مرکه لرو چې په پکتیا کې د فیسبوک له لارې یو کمپاین شروع شوی چې لایبرري جوړ شي او کتابونه راغونډ کړي. هغه په کم ځای باندې دي، په کم حال کې دي، دا تفصیل به البته په بخته سوري کې واوري. اوسم لسنی میں بجے کے دن کی دی بوریوال کاکڑ بدا خبر نور لنڈے سولن دکھڑی. د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان څخه وایي له افغانستان سره د روغ جوړی پرته نه پاکستان او نه د سیمه د پرمختګ پر لور تللی سي. محمود خان څخه د سرګندونې د جمعې په ورځ په اپشن کې د خان عبدالصمد خان څخه د درې څلوېښتم تلین په اړه جوړ شوی لوی ولسی غونډې ته په وینا کې کړی دی. هغه وویل پر سیمه ناورین را روان دی او په کار د چی په ګډه مخنیوي وسی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په متحده عرب اماراتو کې تر خطر لاندې فرهنګي میراثونو د ملاتړ په کانفرنس کې برخه اخلي. دغه غونډه د متحده عرب اماراتو په پلازمین ابوظبي کې جوړیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د یو حکومتي پلاوی په مشرۍ متحده عرب امارات ته ورسید. یو څېړنیز اداره وایي د شام په جګړه کې تر زرو زیات هغه افغانان وژل شوي دي چې د دوی په وینا د ایران لخوا د جنگ لپاره لیږل شوي وو. د منځنۍ اسیا د چارو څارونکو او څېړنیز اداره میمو په خپل پرونی رپورت کې وایي چې دغه افغانان د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جګړه کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن وای امریکا چې کومي اتنوي ترهګری ډلې تشخیص کړي دي په هغوی کې شل په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. جان نیکولسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یو غونډې ته په وینا کې کړي ده. جنرال جان نیکولسن په عین حال کې وویل چې ایران او روس په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي. د ایران او روس لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای امریکا او روس د دې لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي چې د شام په حلب کې د جګړې درولو پر سر د رامنست سوي ډیپلوماټیک کړکیچ په هوارولو کې مرسته وسی. جان کیری د سرګندونې د جمعې په ورځ نا وخت په ایتالیا کې ل خپل روسي سیال سرګی لاروب سره تر لیدنې کتنې ورسته کړی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروب بیا یو کانفرنس ته وویل چې د شام شخړه پوځي حل نه لري. د خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړه واوري دی او سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام او روښانه مستقبل توران د وړاندې کوو. اول به روښانه مستقبل واوري بیا به د باختر ستوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې د اعلی تعلیم سهولتونه د نشت برابر دي او په راتلونکو نږدې وخت کې د لپاره ګامونه پورته کول هم ډیر ګران ښکاري، د تعلیم او ټولنې ماهرین وایي د اعلی تعلیم د خورولو په لړ کې فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ سیستم ډیر ګټور کردار لوبولی شي. پاکستان کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي اسلام آباد د تیرو دوو لسیزو راهیسې هم د دې نظام لاندې د هیواد بیلابیلو برخو ته د اعلی تعلیم رسولو کار کوي، خو دې لړ کې هم پښتانه زده کوونکي د یو شمېر مسلو سره مخ وو. په دې ورستیو کې پېښور یونیورسټي د فاصلاتي نظام تعلیم سلسله شروع کړه. د دې څانګې مشر ډاکټر حافظ انعام الله مشال ریډیو ته د دې نظام په حق له وویل
بنیادی طور دا دی چې ډیسټنس ایجوکیشن کوم دی دا د هنتي یو فاصلاتي نظام تعلیم دی چې دا په ټول دنیا کې یو رائټ سیستم دی. په دې کې بنیادی د غدا دي د فارمل ایجوکیشن سیستم یا ریګولر سره هیڅ قسمه څه داسې نشته دی. کانټینټ ته دی هم هغه وی د کورس مقاصد هم هغه وی دا شانت د ایویلویشن سیستم یا ایگزام سیستم هم هغه وی. فرق صرف د ټیچینګ میتھډولوژي په حواله سره دی چې کله سټوډنټ تانه په فاصله کې وي نو تب هغه سره څنګه کوم دی انټریکشن کې
نوموړی وایي د پښتنو حالات او روایت د نورو خلکو نه بدل دي، نو ځکه دوی د اعلی تعلیم په لړ کې یو خاص طریقه کار ترتیب کړی چې په عامه توګه یا د ریګولر تعلیم نه لږ څه فرق لري. ډاکټر انعام الله زیاتوي دوی به د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نه علاوه فاصلاتي نظام تعلیم افغانستان ته هم غځوي. پېښور یونیورسټۍ کې د فاصلاتي نظام تعلیم د دې ادارې د نائب مشر فضل معبود نمو پوښتلي دا پروګرام کله شروع شو او پکې کوم کوم مضمونونه ښودل کېږي.
دا لانچ شوی او پکې شوی انسټیټیوټ 2011 کې یو کې خو هغه وخت موږ سره چې پروپر فارمیټ یا پروپر مطلب سټریټیجیک پلان چې کوم مطلب موږ وایو هغه موږ سره هغه وخت نو 2013 کې موږ دا پروګرام پروپرلی لانچ کړو په ټول خیبر پښتونخوا کې. په ابتدایي ډول باندې موږ سره شپږ سبجیکټس چې هغه کوم دی ایجوکیشن دو سبجیکټس ایم ایډ او بی ایډ باقي ایم ایم ایس سی چې کوم دی انګلیش آی آر پولیټیکل ساينس او اکنامکس سبجیکټس موږ سره.
فاصلاتي نظام تعلیم چې په اسانه خلکو ته د اعلی تعلیم موقع ورکوي د کې سومره سیټونه وي په دې پښتنه نو موړې وای
تاسو وګورئ دا کنونشنل یا کوم چې عام د تعلیم دی کالج یونیورسيټو کې دا ان دا دې لګر تاسو باندې خره دی چې کی هو نمبر اف سیټ فری کوټا دی چې دې 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 ډیسټریکټ بار یا دې کیټګری د پاره دوه لک سیټ دی پر ډیفرنس ایجوکیشن کې څنګه موږ سره داسې لیمیټیشنز نشته څه دا سي دا نشته دی باندې موږ چې څومره ستوندان موږ الحمدلله موږ سره په ایم ایس کې تقریبا 650 نتاڅو بوره موږ سره انرولمنت دی نو ایم ایس کې موږ سره چې کوم دی راوند اباوت 700 دی دی 8 کې تقریبا 400 پاري کي وي او دي نو سبجیکټس سره ملاو کې تقریبا ټوټل جوړي کی دا 1200 1300 کو ایڈمیشنز موږ سره جوړي کی.
فضل معبود وای هر ضلع کې بعد دوی ادارا یو تدریسي مرکز جوړوي چې ځایي طالب علمانو ته به په خپل سیمو کې اعلی تعلیم ورکوي. نو موړ زیاتوي چې د لړ کې به په هر ضلع کې د داخل شوی طالب علمانو شمیر په پام کې نیول کیږي.
موږ سره دي زیاتره د موږ سره چې ټول نجات طالب علمان دي هغه په پېښور ډیسټریکټ کې دي دریم چې کوم دی چارسده مردان نوخه سوابي ډېر اپلو دواړه کمباین شي او سوات دي کې موږ سره نمبر اف سټوډنټس کوم دي هغه زیات دي. نو موږ هغه کې لرنینګ سنټرز کولای شو ته موږ فل حال کلاس سټارټ کړو نو هغه ان شاء الله به تاسو هیڅ کوم د نو ډیسټریکټ کې کړو بلو اسپیشلی د فاټا ریجن چې کوم دي هغه کلاس له موږ سټارټ کوو بدل نه پسه
دا چې د اعلی تعلیم لپاره زیاته مسله هم د مستپاتې سیمو خلکو ته ده. هغه لپاره دوی سم متبادل نظام لري. فضل معبود وای
هغه لپاره موږ څه کوو چې هغه موږ سره سټوډنټان چې کوم دي زیات کم دي هغه تاسو ته کوم معلوم دی هغه علاقې د سیدي چې لګړې پسمانده علاقې دي چې سټوډنټان موږ سره ډېر کم دي په ډیسټریکټ وایز کې. هغه لپاره موږ څه کوو چې ان شاء الله هغه ټول سټوډنټان موږ غونډ کړو د ډیسټریکټ سره او دغه په خاوري یو ځای کې موږ اکوموډیشن هم ورکو او نو څه سره هغه هغه به مدد ته په خاوري نه ستر اوړو د پاور ټایم ټیبل نو لسلو د پاور د کنټینیوس کلاس
نوموړی فاصلاتي نظام تعلیم کې د داخلو د شرایطو په اړه وای
موږ چې لیسنس ایجوکیشن کې موږ کرایټیریا خو موږ دا چې کوم درېګول لږه دا لکه ای کی خو ای ګوري مېریټ په دې باندې کې چې لګې چې سیټس کم وی لږه ټاپ 50 یا ټاپ 100 چې دغه څومره سیټس وي هغه مارکس بیس باندې هغه بیا اخلي. موږ کې صرف دا چې کوم الیجیبل وو مطلب ته تاسو یو اگزامپل زه تاسو نه ایم ای ډر کوم لاوی لپاره ډی ای چې کوم 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 شولټانو کړی او هغه سیکنډ ډیویژن وی ات لیست 45% مارکس یې غوښتي په بی ای کې دا هغه ټول الیجیبل دي. دې کې څه خاص څه د مېریټ خبره به کې نشته سره چې الیجیبل سټوډنټس
د فاصلاتي نظام تعلیم په اړه د تعلیم ماهرین څه نظر لري او د دې نه فارغ شوي زده کوونکي په دې حق لسوای د یو لاندې د مینه پاسې درته تفصیل درکو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا ونه واوري پېښور یونیورسيټي په بیلابیلو څانګو کې د فاصلاتي نظام تعلیم تر مخه د اعلی تکړو سلسله شروع کړې. لدې پروګرامه اغاز وانان په خاصه توګه ډیرا ګټا پورته کوي چې په تعلیمي ادارو کې په رسمي ډول تکړې نشي کولې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
د پروګرام د برخه کې به په دې حق لا د ماهرینو نظر واوري. پېښور یونیورسيټي کې د تعلیم او تحقیق د سانګې په خوانې مشر ډاکټر وزیم خان په دې اړه وایي
پېښور یونیورسيټي کې دغه چکم به تعلیم شروع کړي دي نو دغه سره زما ډیر اتفاق نشته. زه مطمئن په دې باندې نه یم چې دا ریګولر فیچر نه دی او په دې لرننګ میکسیمم لرننګ نه کیږي بلکې اساینمنت طریقه ده. اساینمنت ولا څوک بل څوک لیکي او راشي او هغه دا مالک لري نو پدغه زبا کریټیسیزم کوم تنقید و پدې معنی کوم چې دا دغه شنه په کار سیستم ټیک دی خدایي اکشن او امپلیمنٹیشن اور آؤٹ کمز چې ورته وای هغه ټیک نه دی نو پدې کې لرننګ هغه شنه نه کیږي څنګه چې فیس ټو فیس لرننګ کلاس روم سچویشن وي سوای د دې چې هغه یو وخت ورکشاپ هغه ارینج کی او هغه ورکشاپ هم صرف دا حاضرې او اٹینډنس سره محدود وي
ډاکټر وزیم خان وایي فاصلاتي نظام تعلیم ډیر ګټور دی خو که دا په سمه توګه عملي شي نوموړی د دې په نسبت ریګولر تعلیم ته ترجیح ورکوي په دې پوښتنه چې که فاصلاتي نظام تعلیم په خپله ښه دی او په عملي کېدو کې یې نیمګړتیا ده نو آیا ریګولر نظام تعلیم کې نیمګړتیاوې نشته ډاکټر وزیم خان وایي
په ریګولر تعلیم کې خامیان شته دي لکه ستدې پکې فراډ او دوکي او سفارشونه نو دا هم زمانم کې دا شته دي خرور ورورو کچري د یونیورسيانو هډز او کنټرولرونو او استادانو پروفیسوران کمټمنټ دا او چې تنخواګانې خو ډېر زیاتې دي خو کدا کمټمنټ کې چې کوم د کې موږ دا خرابیانې اخوا کوو کوډ آف ایتکس به ډیولپ کوو نو هغه ورځ لري نه ده چې موږ هم دا چینج کړی شو نو ډېر کمې سنا سخ کمې خو راغلې دي په دا کې خو بیا هم زه تنه دا نه مطمئن نه یم چې ګنې نه کړل کېږي او چیټنګ نه کېږي او 420 او بې معنی نه کېږي
څنګه چې په ریګولر نظام تعلیم کې د بهتري عمل روان دی دغه راز د فاصلاتي نظام تعلیم د لا نور ښه کولو لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دي نو موړی وای
نمبر 1 خدا خبره ده جی کریکولم چې نصاب چې کوم دی ډیر ضروری دی چې دا فاصلاتي نظام کې دا نصاب کوم نه انټروډوس کړی دی آیا دا په وخت باندې به ختم کړی شي د کریکولم اوت لاینز چې کوم یو دی او د کریکولم جوړ کړی دی دا ټیک ټاک دی او کنه په دې باندې ښه سوچ سمج سره زمګه پکار دی دویم نمبر دا دی چې موږ آیا د دې د کپاره کمپیټنت استادان چې کوم یو دی هغه شته دی او کنه صرف سفارشي باندې موږ نامینیشن کوو او هغه ته پیپر ورلیګو هغه ته کار ورلیګو او هغه باندې باندې هغه پیسې خپلې ګټي او بس نور خبره پځې باندې پاتې شي او دریم نمبر اسسمنت دا دی چې د هغه د ایگزامینیشن طریقہ میتھڈالوجی چې کوم دی ایویلویشن طریقہ کا هغه خوي او سیریس وی په صحیح طریقہ باندې دا وی ایویلویشن کمپیوټرایزیشن وکړي شي نو هغه هم ډیر خوي او په اخر کې دا غي اوت کمز دا وګوري چې آیا موږ څومره وخت لپاره او څومره کسان پکار دی ریکوایرډ دی د فیلډ لپاره چې هغه په هر ډیسپلن کې موږ دا پیدا کو
ډاکټر وزیم خان زیاتوي په نور نړۍ کې د فاصلاتي نظام تعلیم نه خلک ډیره ګټه پورته کوي خو په دې عمل کې د استادانو ترڅنګ د کوونکو هم د سنجیدګۍ او ایمانداري نه کار اخلي بلخوا پیښور یونیورسيټي کې د مطالعه پاکستان د سانګي مشر ډاکټر فخر الاسلام په دې اړه داسې نظر لري
زه خو سب د پروګرام ته ډېر هرکلی وایم او ډېر خوشاله یم چې د دې خبر شوم چې پیښور په هنتون ډېر په کامیابی سره د فاسیدن تین نظام تعلیم شروع او تابع کړی ده دا زکم ضروری دی چې زمونږ د خیبر پښتونخوا او د قبایلی سیمو او بیا که اوه نو ورسره بیا خوا کې د افغانستان د نږدې علاقو او منطقو خلق اغه نشي کولی چې دومره پیسې ولګي او دومره رقم ولګي چې اغه په یونیورسيټو کې په باقاعده ډول باندې سبقونه وای نو د دې لپاره د فاصلاتي نظام تعلیم به اغه وتواني دي شي چې د خپل کارونو کې مصروفي او د دې سره سره سبق هم سره ورسي او ځان ته په جامع معاشره کې یو ګټور مقام ترلاسه کړي
که یوې خوا ته ځینې ماهرین د دې نظام په سمه توګه د عملي کولو غوښتنه کوي نو بلې خوا ته ځینې خلک دا فکر کوي چې د ریګولر او فاصلاتي تعلیم نظامونو کې فرق دی په دې حق لا ډاکټر فخر الاسلام وایي
د لک شانتي دا غلط فهمي به زه لري کوم دا داسې نه ده چې ګنې معاصلین به بس صرف کورونو کې ناشتي ټول وخت او بس التنه مولا د ډاک په ذریعه باندې د غرازي پرچه او هغه باغی حل کوي دا څه نه ده بلکې دا څه ده زما معلومات کړی دي چې په هفته کې به دوه ورځې باقاعده درسونو کې هغه ګډون کوي او دغه شان بیا د هغه امتحانونه به په خاص مراکز باندې وي او هغه مراکز ته د دین علاوه به بیا د دې په خپل خپل منطقو کې د میاشتې نه پس د 1500 نه پس درسونه کیږي او هغه ته به باقاعده ټیوټران یا نمائندگان زی نو دا څه وګڼي چې یو سہولت چې په هفته کې به 15 ورځې یو کس خپل کور کې وي او خپل نور کارونه هم کولی شي، خو دوه ورځې به هغه د غلطزی او مراکزو کې به تربیت حاصلوي. نو په دې لحاظ سره په یو باقاعده ریګولر تعلیم کې او په دې کې ډېر فرق ماته نه ښکاري.
چونکه فاصلاتي نظام تعلیم کې طالب علمانو ته اعلی تعلیم لپاره ډېرې اسانې موقع ورکول کېږي، نو ځینې خلک اندېښنه لري چې په عملی میدان کې به دې باندې د یونیورسيټۍ نه فارغ شوي کسانو ته ترجیح ورکول کېږي، خو ډاکټر فخرالاسلام دغه نظر ردوي.
اولنې خبره خدا ده چې قانوني لحاظ سره هیڅ فرق په دواړو کې نشته. دواړه هم یو قسم نوکری ته او یو قسم چوکۍ د پاره او یو قسم وظیفې د پاره هم هغه شانتي اهل ګڼل کېږي څنګه چې د ریګولر تعلیم نه فارغ شوي محصلین ګڼل کېږي. نو دا یره او دا اندېښنه خود زر نه ویستل پکار دي. دوی مزبه دا خبره وکمه چې یو کس خواري کوي، ستړي کوي، مهنت کوي، نو که هغه بیا هر ځای کې سبق وایي خو هغه ظاهره خبره ده چې کم یو چوکۍ د پاره او د کوم وظیفې د پاره هغه درخواست ورکړي، نو الته خو بیا دی ورزي او په یو بل امتحان کې وکینی. نو هغه که مهنت کړی وي او هغه امتحان کې کینی، نو زه دا ګڼم چې کېدی شي د فاصلاتي نظام تعلیم نه فارغ طالب علم د هغه باقاعده او ریګولر ادارې نه فارغ شوی طالب علم نه ښه کارکردګي وښیي. دا خبره د مهنت او د اهلیت ته.
ډاکټر فخرالاسلام اسلام چې پېښور یونیورسيټي کې د مطالعه پاکستان د سانګې مشر دی، وایي د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا نوي کول ته پکار دي چې د فاصلاتي نظام تعلیم نه فائدہ واخلي. د چارسدې ضلع په مندني کلی کې د جینکو لپاره د یو شخصي کالج مشره نازیه جان وایي که فاصلاتي نظام تعلیم نه وي نو هغه به خپل تعلیمي سلسله ترسره کړي نه وي.
ما لسم چې کوم د خپل کلی سکول نه پاس کو، بیا همدلته یو کالج نما دولسم وکړو او بیا زه یو کالج ته تلم بی ایس سی دپاره. هغه هم ډېر په ګرانه باندې به تلم، ترانسپورت مسله وه، ماته نور هم ډېرې مسلې وې. هغې نه بعد بیا زما تعلیمي سلسله چې کومه وه ماته نه ښکارېده چې دا به زه جاري وساتم او زه به پېښور یونیورسيټۍ ته لاړه شم. بیا ما ته خپل یو ملګري وویل چې دغه شانته ما هم ایم ایس سی کیمستري وکړه د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد نه، نو بس هغه ما دغه شانته خپل داخله وکړه علامه اقبال اوپن یونیورسيټي، او بس بیا زما تعلیمي سلسله مخکې شروع شوه د جاب سره سره. فاصلاتي نظام دا فایده وشوه چې دا ما خپل جاب سره سره زما ایم ایس سی وشوه، ما خپل ایم ایس سی کمپلیټ کړه. که دا آپشن ما سره نه وی نو زه به همدغه شان پاتې شوی وی، زما به جست ایم ایس سی وی.
نازیه جان زیاتوي که هم فاصلاتي نظام تعلیم کې د عام تعلیم په نسبت خواري لږه ډېره پکار وي، خو خرچه او وخت پرې کم لګي. نوموړی چې په خپله یې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد نه زده کړې کړي، پېښور کې د فاصلاتي نظام تعلیم په حق لوي
ډېر زیات فائدہ مند دی. دا شروع شونه دا ډېر زیات ښه کار وشي او ډېر زیات جنکې کوم دی کوم چې دا تعلیمي سلسله ولاړې دي بالکل دغه شان تر ډیرو مسلو په بنا باندې ولاړې دي، نو هغه ټول به دوباره شروع شي. ډېر جنکو ودونه شي دلته او هغوی چې کوم دی داسې نشي تللی، هاسټل کې نشي پاتې کېدی، داسې ریګولر نشي تللی، مالته پاتې کېدی نشي، نو هغوی به خپله تعلیمي سلسله دوباره شروع کیا. ډېرې ځینکۍ چې کوم دي فاینانشل څه مسلې دي هغوی ته هغوی جوابونه کوي، هغوی به شروع کړي. ډېر زیات د ترانسپورټ مسلې هم دي، نو هغه ټولې ځینکۍ به خپل تعلیم شروع کړي.
نازیه جان د ضلع چارسدې په مندني کلي کې د یو شخصي کالج مشره ده او د جینکو مسلو ته په کتو سره د دوی لپاره د فاصلاتي نظام تعلیم هرکلی کوي. همدغه کالج کې یوه استاذه سربت سمن چې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي نه یې د استاذي ډیګري اخیسته، د تعلیم ترلاسه کولو په لړ کې د خپل مشکلاتو په حق لوي
ریګولر دا کې ایډمیشن د سي ملاوتون نو د کور د وځي کنه چې کور کې موږ پرمیشن نو بس فاصلاتي نظام دې دا یو خرابه چې کور لپاره چې کوم ته پرمیشن نه نو وي به کې بیا خې اډیکیشن هڅولې چې نو زما ایمیت کمپیوټر دا شان دی دریسته مستو ته یو شو مونږ د ورکشاپ له مونږ ته اٹینډ کوله یو زیره تبې به تاسو ته کې لکه را کړو د دې ورکشاپ ورته خو لکه مونږ تک راته کیو هغه بیا خو آسان او په سیکنډ ټایم کې لکه فرست ټایم کې بدل تک کالج ته راتلم ما کلاس نو اٹینډ کول دلته او بیا سیکنډ ټایم کې بیا زموږ پیپر زون بزی هم یو زیس پیپر هم ورکړل
دا چې په دغه کالج کې به زیاتره استادانو د یونیورسيټیو نه ریګولر اعلی تعلیم کړی وي. آیا د هغوی په مقابله کې سفرق یا نیمګړتیا محسوسوي او کسان
څنګه سروت سمندر وای
ما ته خو یو شان دغه کاری زکه چې ریګولر اوم کړی دی زموږ ډیر فرندز دی ریګولر کړی دی او هم دغه ټیچینګ کوي او دغه شان دغه ری دی او موږ چې وکړو نو موږ ته هم اواز دي نه لکه خو پورا موږ ګین کړم چې څنګه ګین کول او ور څنګه پورا راشي وی دی نو زه خو نه یم چې بده کې څه کمیشته دی او دا یو ښه سہولت دی زه چې نه کوم د پاره چې د پرمیشن دی کوالیفیکیشن کی یا لکه مخکې نشي تللی نو وسې نه کیږي چې د پیسو راوي کنه په فاینانشل پرابلم ورته چې جاب مون سره کولی شي او خپل سټیج دی هغه کنټرول ساتلی شي
نو موړې په پیښور یونیورسيټي کې د دې نظام په شروع کې دوه وای
هغه لکه فاصله لګې روان شي سو یا د ټیوټر لیټر راني شي نو دا لکه پرابلم نه حل کوتا دا خو نږدې ده په دې وجه باندې کوم فرق کرام نشي نو بیا خپل ورتلې شي نږدې ده نو ورتلې شي نو خپل معلومات څه پرابلم سره ورته نو بیا شیر کولې شي تا ډیر زیات خرج دې شروع کړل او بل لکه یو خلکو ته بل پښور یونیورسيټي دا احساس کی ګناش لکه موږ د پښور یونیورسيټي نو یو ریګل دا خو ریګل ډیګری سابې ګل کړې نه چې څوک سره او کی ایم ایډ بی ایډ ټو کی نو زما خپل اوس سم دې
سروت سمندر د فاصلاتي نظام په ذریعہ اعلی تعلیم کړي او نوی کول او په خاص توګه جنکو ته دا پیغام ورکوي چې پېښور یونیورسيټي د دې نظام د لارې د اعلی تعلیم بهترینه موخه په لاس ورکوي په کار دا چې ګټه ترې واخلي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړي او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د حمزه کتابتون په اړه یو رپورټ ولرو. بیا به په پکتیا ولایت کې د وطنفال زلمی بنسټ تر چتر لاندې د کتابتونونو د جوړېدو په اړه یو مرکه ولرو او په اخیره کې به په ګډ ترنم یو سروکي اورېدو ته هم تم شو. لومړی رپورټ ترازو. تیره اونۍ له پکتیا څخه د ولایتي شورا د یو شمیر غړو په ګډون قومي مشران، فرهنګیان او مدني فعالان ننګرهار ته په فرهنګي سفر راغلي ول چې پترس کې په کامه کې د حمزه کتابتون څخه هم لیدنه وکړه. نور حال په رپورټ کې درکوو. حمزه کتابتون چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې استاد محمد اسب سمیم په خپل شخصي لګښت جوړ کړی پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره ورته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم خلک ورځي او د خپل ذوق سره سم کتابونه مطالعه کوي. تیره اونۍ له پکتیا څخه د فرهنګیانو په ملتیا د ولایتي شورا غړي، قومي مشران او مدني فعالان کامی ته ورغلي ول او د حمزه کتابتون څخه یې لیدنه وکړه. قومی مشر جلاد خان منگل د کتابتون په لیدو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دلته موږ چې ګورو مختلف نوع علمی اثار کې موجود دي او د مطالعه د پوره خاص درسته زمینه برابره کړې ده. سمیم استاد چې په واقعا د پښتنو یو ځلانده ستوری دی او په دې شکل ستوری دی نور الله زموږ په ټولنه زموږ په خلکو کې پیدا کی تر څو راتلونکی نسل د داسې ځلاندو ستوریو لار تعقیب کړي چې په آینده کې د دې زده کړو په وجود کې موږ د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږو. که چیرې موږ قلم او زده کړې ته توجه وکړو موږ د هیچا دا کم نه یو.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان اهدی وویل که موږ په ټول افغانستان کې داسې غني کتابتونونه ولرو او زموږ ځوانان مطالعه وکړي، د پردیو د کلتوري ارغل څخه به په امان کې پاتې شو.
دا یو علمي خزانه ده، علمي اثر دی، او که چیرې موږ د دې کتابونو څخه ګټه پورته کړو، د پردیو د ارغل څخه به خلاص شو، پردیو کلتور څخه به خلاص شو، خپل افغاني غرور به نور پیاوړی کړو، او د خپل تاریخ نه به خبره اوسېږو. او نو موږ د افغانستان لپاره دغه کتابتون یو غټ بیت المال بولو، او دا یو غټه بودیجه بولي، و داسې بودیجه بولو چې نه خلاصون لري او نه زړښت لري. د دې بودیجې څخه باید لازمه استفاده وشي.
قومي مشر اجي خوانی جهانی له استاد سمیم نه هیله وکړه چې د پکتیا ځوانانو ته لارښوونه وکړي چې په خپلو سیمو کې ورته کتابتونونه پرانیزي.
ډیر خوشحاله سم سنن د حمزه صاحب کتابتون کې موږ ولاړ یو، او ګورو چې په ننګرهار کې د سپل وړه سطحه یو کتابتون یا کتابخانه موجوده ده. تاسو پوهیږئ چې د نړۍ کامیابی، د انسان کامیابی، د یو ملک کامیابی دا ټوله په کتاب کې نغښتې ده. کله چې دغه سي کتابخانې جوړې سي، خلک راسي، لوستونکي سي، افغانستان د نورو نړۍ سره په مقابله کې برابرېږي. او له استاد نه موږ هیله دا ده چې د پکتیا ولسونو ته او د پکتیا خلکو ته، د پکتیا له هغو ځوانانو سره هم دغسې لارښوونه ورته وکړي چې په پکتیا کې دغسې یو برجسته کتابتون ولرو، او ټول د موږ ورونه او خوندې ترې استفاده وکړي.
استاد محمد اسب سمیم خوخی سرګنده کړ چې د پکتیا قومي مشرانو، فرهنګیانو او مدني فعالانو له حمزه کتابتون څخه لیدنه وکړه.
د خاغلو ملمنو دراته ډیر زیات هرکلی کوم. دوی د قدمونو ما د پاره په دومره تکلیف په لار غاللې، او یوازینی هدف او موخه هم دا و چې موږ په لار کې کار څنګه نورې خبرې مرادي په منځ کې خو موږ یو ځل وروستۍ موخه هم د حمزه کتابتون لیدل دي. ما د پاره خو دې نه زیات د ویاړ خبره نه وي، ځکه ضرور ویګم چې د کتاب مینوال انشاءالله زما د ټولو ګیلو سره زیاتېږي چې دغه درنې سټي، دغه قومي مشران چې خپل ټولې قومي ستونزې په کور پریښي دي، د کتاب د مشال لپاره تر کامې راغلي.
دی وایي چې په حمزه کتابتون کې د تیرو څلوېښتو کلونو د کتابونو د راټولولو زیرمه ده چې نږدې 10,000 ادبي، علمي، سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه پکې کتابونه شته چې پر پښتو سربیره پکې فارسی، اردو، عربي او انګریزي کتابونه هم موندل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په پکتیا کې د وطنفال زلمی بنسټ تر چتر لاندې یو شمیر ځوان مدني فعالان یو ځای شوي او غواړي چې د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزي. د دغه بنسټ له مشر منور اندیل سره مو په همدې اړه مرکې اورېدو ته رابولم.
اندیل صاحب، دا راته ووایي چې د وطنفال زلمی بنسټ له لوري چې تاسو کوم کمپاین په پکتیا کې پیل کړی دی چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دي کتابخانې پرانیزي، څومره وخت کېږي چې تاسو پیل کړی دی، او په دغومره وخت کې تاسو څومره مخته تللي؟
موږ د کتاب راټولولو کمپاین د فیسبوک د لارې پیل کړی و تقریبا یو نیمه میاشت وړاندې. کله چې موږ د فیسبوک د لارې د اعلان وکړو چې موږ د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړوو، ډېر هرکلی وشو. فیسبوک له لارې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه او همداشان پکتیا کې زګ زیات ښار کلی وشو، نو موږ ته لای انرژي راکړه او هڅه په دې لارې کې وکړه. د کمپاین بیا یو میاشت وړاندې بیا رسمي پرانیسته وکړه پکتیا کې، یو لوی غونډې په ترڅ کې دغه کمپاین پرانیست چې په هغې لټ کې هم زیات شمېر کتابونه په همدغې د پرانیستې غونډې کې موږ راټول کړل چې تقریبا تر 4,000 شاوخوا پورې وو.
تاسو 4,000 کتابونه راټول کړي دي، په کومه ولسوالۍ کې مو کتابتون پرانیستې؟
نه، تر اوسه کې کتابتون نه دی پرانیستې. کومه ولسوالۍ کې موږ هڅه کوو چې پیل کې کم ټارګټ چې موږ ټاکلی تقریبا 15,000 پورې کتابونه راټول کړو، وروسته له هغې نه بیا ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته کتابتونونه پرانیزو. تر اوسه پورې موږ مجموعي کتابونه چې راټول کړي دي موږ دفتر ته خلکو راوړي دي پکتیا کې، یا زموږ سره مرستې شوي دي فیسبوک د لارې نه، یا ځینې جوړښتونه یا نور بنسټونه موږ ته سره مرستې کړي دي اشخاصو. نو تقریبا 2,000 پورې کتابونه موږ راټول کړي دي. زموږ سره په دفتر کې ځینې شته دي، ځینې را د خلکو تر وادو پورې ځنډېدلې دي، تر اوسه نه دي ترلاسه کړي.
څه فکر کوئ چې که تاسو دغه 15,000 ټارګټ پوره کړی شو او بیا دغه خپل هوډ ته ځان ورسوئ چې تاسو به د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزئ؟ د پکتیا ځینې ولسوالۍ خو به داسې وي که نه چې نامنی وی پکی فکر نہ کوی چې د دولت مخالفین به ممانعت وکي
فکر نہ کوی چې مخالفین ممانعت وکي ځکه چې دغه یو ملي چاره ده او په اسلامي کتابونو مشته په کتابونو کې زیاده برخه موږ دې ته توجه کړی چې زیات شمیر دینی کتابونه پکې واخلو او یو برخه بیا تاریخي او عامه ذهن ترکون کې فکر جوړون کې کتابونه پکې وي موږ په دې ډاډه یو چې په کوم رسوالۍ کې مخنیوي نه کې دا وزیر چې پکې ځینې رسوالۍ نام نه دی او ورسره ترڅنګ تعلیمي کې چې هم پکې ټیټه ده خو موږ په دې برخه کې بیا د پکتیا د معرف یا پهن ریاست سره ناسي کړی دي چې ترڅو پاغو رسوالۍ کې د خلکو د یا د پهن ریاست او یا د مغ ځای د مشرانو په مرسته باندې موږ دغه چاره منظم او خطر سره کړو ترڅو همغه ته هم پایلې پاتې شي موږ پلان لرو چې زموږ د کتابونو چې موږ بنځو زر کتابونه ترلاسه کړو دا به دانه وي چې موږ د کمپاین بشپړ شو دایمي به د جریان ساتو ترڅو دغه کتابتونونه لا بڑای کولای بڑای کو دغه بدای من دون څخه موږ سره نه کو او دخل کو د لا خدمت لپاره به چمتو کو
تاسو یوازې د کتابتونونو د پرانستي هوټ کړي دی او کنه ځوانان مطالعه ته هم حسوي
هم دغه مسترڅن کې زمینی موخه ده ترڅو چې کله خلک مطالعه ته ونه هڅو یا خلک د مطالعه پر ځخت باندې پوینش نوغه د کتابتونونو جوړول ارزښت نه لري نو موږ فکر کوو چې ترڅو پورې موږ چې د خلکو د غلیوالتیا ګورو یا په سیمو کې زموږ سره د خلکو اړیکو ګورو دا موږ ته ډاډ راکوي چې په سیمو کې د خلکو ذهنیتونه هم تر یو حده جوړ دي تر یو حده به موږ بیا هڅه کوو چې دغه ذهنیتونه جوړ کړو او مطالعه ته خلک راوهڅو کسان پکتیا داسې ته پته شته چې هم را مطالعه سره مینوال خلک نه لري خو په یوه کچه شته موږ به هڅه کوو چې دغه په مرسته باندې نور لیوال د مطالعه پیدا کړو او دغه مطالعه دود عام
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاد او آباد.